اني مای تراور سیدو په دې برخه کې درته 25 دقیقې بس لرو خو تر هغه وړاندې لند خبرونه. د طالبانو د حکومت وایي چې بلا مجاهد وایي د ملګرو ملتونو راپور حقیقت نه لري او د دوی حکومت عمومي افا په ټولیزه توګه عملي کړې ده. غلی مجاهد نن د خبره پر خپلې شبکې او پخوانی ټویټر کړې ده. مجاهد زیاته کړې ده چې د انتقام اخیستنې ځینې شخصي او نامعلوم موارد شته او د طالبانو حکومت یې په جدي ډول پلټنه کړې ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت نن ویلي وو داسې معتبر راپورونه یې ثبت کړي دي چې ښایي طالب چارواکو د تېر جمهوري نظام د لسګونو پخوانیو چارواکو وسله والو ځواکونو له بشري حقونو جدي سرغړونې کړې دي. د راپور چنانی یو مخبر کړی و د 2020 کال د اگست له 15مې د روان کال د جون تر 10مې په افغانستان کې طالبانو تر واکمنۍ لاندې تیر جمهوري نظام د چارواکو او سوال ځواکونو په وړاندې د بشري حقوقو سرغړونو تر 800 ډېرې پیښې ثبت کړې وې چې په دې کې د غیر قضایي وژنو په خپل سر نیول او توقيف شکنجه او ناوړه چلن او د جبري ورکیدو پیښې مستند شوې دي. د طالبانو د حکومت د بهرنی چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وایي چې دوی د پاکستان حکومت او جی ټی پی ترمنځ د دوی په خخه د څو ځلې مذاکرات قربتوب کړی دی. امیر خان متقی د سه‌شنبه په ورځ په کابل کې ملت د حساب ورکولو په نوم په یوه غونډه کې وویل دوی په دې برخه کې یوازې له ښکېل خواوو سره د خبرو زمینه برابر کړې ده. هغه پوهې نه سره دی چې د خبرو کې پرمختګونه هم شوي خو پاکستان کې روسي سیاسي تحولاتو د خبرو بهیر ودروه. د پاکستان د پاوز مشر جنرال اسم مندر روانه میاشتې په احمد خیبر پختونخوا په بالا حصار کې غونډه ویلې چې په افغانستان کې د طالبان حکومت پاکستانی طالبان ته پناه ورکړی ده. له نوموړي مخکې اوس مې ورو پاکستانی چارواکو هم ورته سرګندونې کړې وې چې طالبانو رد کړې وي. طالبانو په کابل کې د ایران د نیمه دولتي تسنیم خبري اژانس اکاسا ویب لیکونکي نیولای دي. د خبري اژانس نن پر خپل ټویټر لیکلی دي چې محمد حسین ولایتي د شنبه په ورځ د کابل له هوایي ډګر نیول شوی دی. د تسنیم خبري اژانس په خبره ولایتي په قانوني ډول افغانستان ته تللی و. د نیول کېدو په اړه طالبانو سره هیڅ ډول جزئیات نه شریک کړي. تر اوسه طالبانو هم په دې تړاو څه نه دي ویلي. او په جنوبي وزیرستان کې د وسلوالو په برید کې یولس پوځیان وژل شوي دي. پاکستانی چارواکو ویل چې دا برید نن سهار د جنوبي وزیرستان د شو لام خیسو په سیمه کې د پاوز په دوه موټر شوی دی. امنیتي چارواکو د نوم نه ښودلو په شرط مشال راډیو ته ویلي دي چې له وسلوالو سره په نښته کې د پاوز یو چارواکي په ګډون یوولس تنه نور پوځیان وژل شوي دي.
دو خبرې دی. یو خو
د مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
وخت کې کړې
نظام حتی کولای چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. ملګری ملتونه وایي چې په تیرو دو کلونو کې لږ تر لږه 8 مرسته کوونکي په افغانستان کې وژل شوی دي. دغه کسانو کې تر ډیره واکسیناتوران او ماین پاکان شامل دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکی دانیال اندرس د بشرپالنې د نړیوال ورځې په اړه خپل پیغام کې ویلي په افغانستان کې بشري وضعیت نازک او لارمنو کسانو سره د مرستو سرچینې هم په کمیدو دي. وقت د طالبانو له بیا رسیدو وروسته مرسته کوونکو ته تر ټولو بد ورځ د 14 هجری لمریز کال د کاپ څلورم نیټه وه. په دې ورځ په کندوز کې په بیلابیلو پیښو کې و واکسیناتوران وژل شول چې څلور ښځې هم پکې وي. ننګرهار کې هم واکسیناتوران له ورته خونړیو بریدونو سره مخامخ شول. پښتنې دا دي چې څوک د خیریه بنسټونو کارکوونکي په نښه کوي. ولس د خیریه کارکوونکو په خوندیتوب کې څه رول لوبولی شي او حکومت ته څه کول پکار دي. د خیریه بنسټونو د کارکوونکو په نښه کول د خیر ښېګڼې چارې څومره متاثره کوي. په همدې تړاو په دې اونیز بحث کې له خپلو درنو میلمنو سره خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمانه دي د سیاسي چارو شنونکي او لیکوال صلاح الدین سیدی او د باور غورځنګ مشر او د امریکا د ویسکانسن پانتون استاد نجیب الله آزاد. موږ هڅه وکړه چې په دې پروګرام کې ځان سره د خیر ښېګڼې کارکوونکي هم ولرو خو لږ تر لږه د دو ادارو کارکوونکو ویل چې دا موضوع یو څه سیاسي اړخ لري او دوی نه غواړي چې په دې اړه خبرې وکړي. ورزو خپلو میلمنو ته لمړی هم سیدی صاحب خبرونې ته ښه راغلی. ستاسو په نظر کومې ډلې دي چې په افغانستان کې د خیریه بنسټونو کارکوونکي په نښه کوي؟ په ځانګړې توګه د واکسیناتورانو پیښې موږ تاسو درلودې او د ماین پاکانو. سیدی صاحب زموږ قدر لري.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو درمیلما او اوریدونکو ته وړاندې کوم.
دې موضوع د تحقیق لپاره د مشخصې دوستي د انډیویډوال دوستي د نړیوالو پرته مسؤلانه برخو سخت دی. اما په تحلیلي بحث کې موږ ویلی شو چې دا کېدلی شي هم د غلو او د رهزنو مالي علاقه مندي وي، او په دې څنګ کې مطمئنا د افراطي ډلو د غلطې پوهې پر بنیاد او مطمئنا د موجوده حاکمیت د بې کفایتۍ سند وي. متاسفانه دا واقعیتونه وجود لري، څوک ترې نه منکرېدلی نشي سبب دی چې د ډېرو داسې حقایقو نه موجوده حاکمیت په افغانستان کې منکرېږي. اما دا هغه واقعیتونه دي چې د دې نه منکرېدل دران کار دی او دا د سخت تعصب واخمه. دا چې ملت د څومره په دې برخه کې سهم ولرلی شي دا اوږده پروسه ده، تنویری پروسه ده. مطمئنا ملت به دومره صحیح رول ونشلله ولوبوله، هماغسې چې په نورو مواردو کې صحیحونکی رول نه دی ورکړ شوی. اما تر یو حده پورې کېدلی شي د دې په ساتنه کې په یو نوه دا انواع مؤثره شي، اما اسلامي برخورد د دې په ساتلو کې د موجوده حاکمیت ته غاړه دی متاسفانه.
په دې کې د نورو کارونو په څنګ کې پاتره وکړ ودان سیدی سبروسته په دې تم شو چې ولس له دینی پلوه سو واجب لري، خصوصا د واکسیناتورانو په محافظت کې او د ماین پاکانو په محافظت کې. البته دا هغه کسان دي چې په مستقیم ډول د خلکو ژوند ژغوري. مثلا هم د دوشنبه پوراس هم چې موږ تاسو اوس خبرې کوو په افغانستان کې پاتې وسته ولایتونو کې د پولیو واکسین کمپاین پیل شوې ده. اما هم دا واکسیناتوران دي چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې تر بریدونو لاندې راغلي. حال وروسته به خبرې وکړو. آزاد صاحب، تاسو هم ستړي مشي، ستاسو په نظر کومې ډلې په ځانګړې توګه په افغانستان کې د خیریه بنسټونو کارکوونکي په نخښه کې؟
سلامونه درنښت لپاره مرغه په افغانستان کې د خیریه بنسټونو کارکوونکي وسته، بلکې په تیرو څلوېښت کلونو کې تل په نخښه شوي دي. او هغه کسان یا هغه ډلې چې دوی په نخښه کړي دي تل هغه ډلې وي چې د وخت حکومتونو په وړاندې جنګېدلې دي، د وخت حکومتونو په وړاندې بغاوتونه کړي دي. دا چې دوی دا کار ولې کړی په افغانستان کې په تیرو څلوېښتو کلونو کې، ځانګړې توګه په تیرو شلو کلونو کې، هغه ډلې طالبانو په شمول چې نن په قدرت کې دي چې د دولتونو په وړاندې جنګېدلې دي، هغه همیشه په سیمې د قدرتونو لخوا یا د هغه استخباراتي قدرتونو لخوا د نیابتي ډلو په شکل تمویل سوي دي او جنګول سوي دي. دوه درې بوده لري. لومړی خدا چې دا ډلې همیشه په دې باور دي چې کله چې دوی د نورو هیوادونو استخباراتي کړیو لخوا تمویلیږي، تجهیزیږي، دوی په دې باور دي چې دغه نړیوال بنسټونه یا خیریه بنسټونه چې هلته فعالیت کوي بشری مرستې رسوي، کغه واکسیناتوران وي، کغه مثلا مای پاکان وي، کغه په نورو برخو کې د انسانانو د ژغورنې هڅه کوي. دوی په دې باور دي چې دا به ګواکې دغه نړیوالې موسسې چې دي دا به خپله استخباراتي موسسې دي، یا دغه خلک استخباراتي اډیکې لري، او د دوی لپاره به دا خطرې او دغه ایدیالوژي دوی ته ورکول شوې ده. او دوم بحث دا دی کله چې دغه څه وګړه او بل مرغه داسې بدمرغه جګړه کوي یو وات کیوي، اغلته هغه دلې چې د سیمې قدرتونه لکه افغانستان په څنګ کې متاسفانه ده، پاکستان یې هم په څیر هیوادونه، هغه چې هغه دلې تمویلوي، نو هغه همیشه به دا هڅه کوي چې د ټولو هغه پرمختګونو مخه هم ونیسي چې هغه د هغه هیواد او د هیواد وګړو ته ګټه رسوي. د بیلګې په توګه کله چې د پولیو د واکسیناتورانو بحث راځي، نو پولیو د یو ملت د یو قوم راتلونکی نسل دغه بدمرغې ناروغۍ ژغوري. ماین پاکان همدغسې له هغه ماینونو خلک ژغوري چې هلته خلک په نشه کېږي، نو بیا هلته د مرګ ژوبلې دا ویره له منځه ځي. همدارنګه په نورو برخو کې پر نور صحیح برخو کې به ځانګړي توګه نو د یو د مخنیوي د پاره کله چې دغسې ډلې ته په ذهني پیچکاري کېږي چې دغه واکسیناتوران یا مثلا دغه نورې قاعده موسسې غړي چې په بیلابیلو برخو کې فعالیت کوي، دا تاسو په نښه کوي، یا ستاسو معلومات خلکو ته ورکوي، یا ستاسو معلومات دښمنانو ته ورکوي، په بیلابیل ډول د ذهنیت سازي کېږي. نو هغه دا خلک په نښه کوي تر څو د له بده مرغه دغه دا هیواد او دا وګړي همدغسې.
بله آزاد، صاحب، څه فکر کوئ اوس دغه ډلې څومره فعال دي په افغانستان کې؟ اوس چې مثلا طالبان په واک کې دي، تر ډېره مثلا پخوا طالبانو د حکومت په وړاندې جګړه کوله، اما اوس د حکومت په ضد جګړه ډېره محسوسه نه ده. اوس کومې کړې دغه افراطي ډلې په دې ذهنیت ستاسو په ټکو روزي چې دغه واکسیناتوران، ماین پاکان یا مثلا د خیر ښېګڼې نور کارکوونکي دوی مثلا د خلکو ضد کارونه کوي یا استخباراتي کارونه کوي، فکر کوئ دغه استخباراتي ډلې اوس هم افراطي ډلې روزي د خیر ښېګڼې د کارکوونکو په ضد باندې اوس هم په افغانستان کې فعالیت کوي، او کنه له افغانستانه بهر دوی داسې منابع لري چې له مغه ځایه افغانان روزي او د افغانانو په وسیله د نورو کسانو په وسیله د خیر ښېګڼې کارکوونکي هدف ګرځي؟
ګورې په لوی انځور کې هو په بیلابیلو برخو کې همیشه دا پوښتنه رامنځته کېږي چې اوس په طالبان قدرت کې دي، نو دا او ها کارونه نور څوک کوي؟ هغه په هره برخه کې طالبان په قدرت کې راتک یوه ډله ده اوس چې قدرت نیولی دی، په سر کې څو کسان دي یا مشران دي، هغه ممکن وغواړي چې د دغه وضعیت او د دې د واکمنۍ ادامه ومومي. اما په کوم ډول چې دوی خپل وسلوال یا دوی خپل هغه جنګیالي روزلي دي په تیرو شلو پنځه ویشو دیرشو کلونو کې څه ډول ذهنیت یې غوته ورکول شوی، په کومو کمپونو کې چې هغه روزول شوي دي، او په کومه عقیده چې هغه روزل شوي دي، دا قدرت ته د رسېدو سره سم د یو عقیده نه ده بدله شوې، نه د یو عقیده بدلولی شي. په لاندې خطونو کې په لومړیو دومو درېم سطحه یا کچه باندې چې کوم طالبان دي، هغه نن هم په دې باور دي چې ستا ژیره د پر رقم نه وي، ته کافر یې، ستا تګ د پر رقم نه وي، ته د وژلو مستحق یې. او دغه ډله چې د طالبانو دغه کشمیر چې دی، دا تر اویا او اتیاو فیصدو دی، ځکه هغه د لاندې کچه طالبان ټول همدغه دي. دا خو یو څو کسان پاس ناست دي چې هغه یو دوهم لیدلی دی، یو د طالبان امریکایان سره مذاکرات هم لیدلي، یو د پاکستاني جنرالانو سره په ډیرو مجهزو او ډیرو پرمختللو هوټلونو کې خواړم خوړل دي. اما لاندې کوم کسان په کوم باور روزل شوي دي، هغه نن هم په دې باور دي چې هغه باید په ځان پورې بم وتړي. نو یو خو خپله همدغه کسان دي، خپله طالبان دي، هغه بېله دې چې یو ته نن مستقیمه څوک قمانده ورکړي چې دغه د خیریه بنسټونو کارکوونکي باید په نښه شي. بېل دې چې یو ته دا ویل، یو ته شل کاله دا ویل شوي دي، نن یو ته دا ویل چې دا کار مه کوئ، دا د طالبان لپاره خورا ستونزمنه ده. او دوم برخه نورې ټولې هغه ډلې کله چې په یو هېواد کې واکمنی وجود لري، یو د طالبانو واکمنی ده چې دی اکوي، یو هغه تخنیکي او فني دولتداري ده چې هغه د یو سیاسي ځختار له مخې رامنځته شي، او هغه بیا د یو رامنځته کېدو تر څنګ ولس دې سره ودرېږي. کله چې ولس یو نظام سمي ولاړ، هغه نظام د شګو کور دی. نو بیا کله چې دغه شو کور رامنځته کېږي، ټولې هغه ډلې چې هغه دغه هېواد کې دغه هېواد په وړاندې او د نورو په وړاندې، اوس لازم نه ده چې طالب واکمن دی نو نور کسان دي د طالبانو په وړاندې نور ترهګر ډلې فعال کړي، یوازې طالبانو په وړاندې نه، کله چې یو کور بې دیواله وي، حتی د نورو په وړاندې د فعالیت لپاره یو څوک پناهګاه ته اړتیا لري، نورې ترهګر ډلې د نورو هېوادونو د ګټو د تهدید لپاره هم همدلته فعالیت کوي. بیا هغه هم د دې لپاره چې دلته کچیر په افغانستان کې خیریه بنسټونه فعالیت وکړي، نو بیا هلته نور فعالیتونه پیلېږي، هلته تمدن راځي، هلته فرهنګ راځي، هلته د زده کړو مسایل راځي، هلته صحي مسایل راځي، هلته یو عادي ژوند پیلېږي. نو د عادي ژوند د مخنیوي لپاره کله چې هلته عادي ژوند پیل شي، نورې ډلې بیا هلته فعالیت نشي کولی، بیا هغه پناهګاه له لاسه ورکوي. نو طبیعي خبره ده چې ټولې دغه خیریه بنسټونه یا هر هغه څوک چې هغه د عادي فضا رامنځته کولو لپاره فعالیت وکړي، هغه په نښه کېږي. او هلته په افغانستان کې نن هلته چېږي
د خبرو نه چور کزه راوخلم. داسې دی چې تاسو بیلابیل ډلې په دې موضوع کې ښکېلې وبللې، او په ځانګړې توګه په سر کې هغه ډلې چې د افغانستان د پرمختګ دښمنان دي یا نه غواړي چې په افغانستان کې تمدن رامنځته شي، پرمختګ رامنځته شي، او په دې کې ستاسو په نظر افغانان او د طالبانو هغه پخوانی جنګیالي چې ستاسو په نظر اویا اتیا فیصد دي هغه شامل دي. راځي سیدي صاحب، ته به دا بحث راځي کو چې له دنیا خام په دې باندې لږ زر خبري وکړي چې د هغو کسانو ساتنه پولیس څومره لازمی او واجب ده چې د ولس لاسنیوي کوي. مثلا دغه واکسیناتوران چې مخکې یاد شول نن هم په افغانستان کې کمپاین پایل شو. پاتې ولایتونو کې واکسیناتوران کوڅه په کوڅه کور په کور ګرځي، د خلکو دروازې ټکوي، ماشومانو ته د واکسین څاڅکي ورکوي. اما بیا وکاس راجګیږي په مخ خپل افراطي روحي سره دغه واکسیناتور وژنې چې موږ تاسو عملا پیښې هم ولیدلې چې په کندوز کې 1 نفر واکسیناتوران وژل شول او په ننګرهار کې هم 3 تنه واکسیناتوران چې ښځې هم پکې وي. څه کول په کار دي ترڅو دغه ذهنیت بدل سي او د ولس دینی واجب صد په دې برخه کې؟
مننه. د دې بحث مختلف اوږدمهاله او لنډمهاله کار کول په کار دي. ماته بل څه نه پاتې کېږي غیر د دې نه چې د همدغو خبرو چې جناب آزاد صاحب ویلي مشخص مثالونه وړاندې کړم. د مثال په توګه کله چې په افغانستان کې د ملل متحد او د یوناما د کار په مقابل کې موانع جوړیږي، متصل په جلال آباد کې د یوناما د کارکونکو له خولې د پاکستانی اخ وړاندیز یوناما ته کیږي کچیرته په افغانستان کې تاسو د دې فعالیتونو امکانات تاسو ته محدود دي، موږ تاسو ته پوره امکانات درکوو. دا کارمند وایي چې د جلال آباد نه تر کابل پورې راتلم، د دې د سیسې نه خبر شوم په تمام لار کې نه جامې. معنی دا ده چې یو اخ د خبرو دا هم ده، بل اخ د خبرو دا دی چې زمونږ تصور د طالبانو نه دی او ګوند او دی او حرکت یو د منظم حرکت په توګه دی، در حال چې د طالبانو هغه لوړې برخې یعنی عمودي رهبری او افقي رهبری وسطي او لاندې بیا صفوف، چې هغه هلته د اسلامي په اصطلاح تاکیدات پر بنیاد باندې داسې برداشت نه کوي چې دا هغه په نتیجه کې عملا ضد اسلامي عمل کوي. هغه څوک چې د ټولنې د خدمت لپاره د اولاد د ټولنې لپاره کار کوي او د مثلا د واکسین بل تعبیر اخلي، هغه تر یو حده پورې چې ترکیب حرام دی، دا تعبیر اخلي او مطمئنا یو ستر اخی مالی اخ دی چې دا هغه سره چې هغه موټر دی، دا هغه سره چې هغه کارمند دی، دا هغه سره چې هغه موبایل ټلیفون دی، دا غوښته چې لپټاپ دی، د دې د غنیمت نیولو پر بنیاد ورته یو ظاهري توجیه جوړي چې مطمئنا د بلې خوانه ماته مخکې ویډیو پرته ده چې غلطه د خزو فعالین څنګه نیول کیږي. اما کله چې د طالبانو د بیان د خوانه پښتنه کیږي هغه وی دا درو دي، نو زه دا ومنم چې هغه ویډیو راته مخکې پرته ده او که هغه دروغ ومنم چې دا شي نه ممکن. په دې خاطر باندې دا تمام جوانب د قضیه په دې برخه کې تحصیل لري او مطمئنن د اسلامي د لحاظه هغه څوک چې د ټولنې خدمتګار معنی اجازه یې د اولاد په خدمت لپاره څوک کار کوي معنی اجازه دا حرام کار دی او د الله تعالی په ژوند مؤاخذه ور دی او ان شاء الله چې مؤاخذه وشي. اما واقعیتونه دغه دي چې دی او زمونږ ټولنه د مشکلاتو سره مواجهه ده.
کور ودان آزاد صاحب، یو طرف ته په افغانستان کې بشري وضعیت نازک دی، ملګری ملتونه او نور نړیوال بنسټونه پرله پسې اندېښنې ښیي. همدا اوس هم ویل کېږي چې څه باندې 9 میلیونه افغانان په روان 2023 کال کې بشري مرستو ته اړتیا لري. بل لور ته مثلا بشري بنسټونه د دغه ډول ګواښونو سره مخامخ کېږي. یو طرف ته مثلا د ښځینه کارکوونکو په کار بندیز لګېدلی چې دی هم یو څه د دغو بنسټونو کارونه پڅ کړی دی. بل لور ته مثلا منابع کم دي، پیسې کمې سوي دي. بل لور ته کارکوونکي په نخښه کېږي. همدا د ملګرو ملتونو تازه راپور ښیي چې 8 کسه د خیریه بنسټونو کارکوونکي په 2 کلونو کې وژل شوي چې تقریبا لوړ رقم دی. راتلونکي څنګه ګوري؟ فکر نه کوي چې د خیر ښېګڼې چارې به نورې هم متاثره کړي دا ډول پیښې؟
لپه د مرغه په دې کې هیڅ شک نشته چې په راتلونکي کې به هم د ښېګڼې ټولې چارې فعالیتونه سخت متاثر کی، ځکه چې د طالبانو چې کوم دریز د تر اوسه په تیر 2 کلونو کې هغه د دې باعث سوی دی چې دغه فعالیتونه مخ ونیول سي. د بیلګې په توګه کله چې هم د طالبانو له مشرانو څخه د انجینو د زده کړو او د میرمنو د کار په هکله پوښتنه سوی ده، زما سره په خبرونه کې چې کله د میلمانو په ځانګړي توګه دی ویان ته د ویلا مجاهد مې څو څو واره دغه توجیه کړی ده، څو څو واره دا دلیل وړاندې کړی چې په تیر 6 کلونو کې د خپل جنګیالو ته څه ډول چې د ذهنیت ورکړه د یو ناڅاپه نشي کولای چې دغه کړنې وکړي، دغه څه ته اجازه ورکړي چې هغه د دننه په دې کې بغاوت راپورته کړي. دا په دې معنا چې په تیرو شلو کلونو کې کله چې د خپلو جنګیالیو ته دا ویلي وي چې مثلا د تعلیم مخه ونیسي، مکاتب وسوځوي، او دا یو ناسم کار دی، حرام کار دی، دا د اسلام او د دین او د افغانیت خلاف کار دی. دا په دې معنا چې په تیرو شلو کلونو کې ټول هغه کارونه، ټول هغه څه چې طالبانو کړي دي، په هر نوم چې هر جنګ کړی دی، همدغسې درواغ ورته ویلي دي، خپل خلک همداسې غولولي دي. دا دن اعتراف دی، ستاسو د نورو رسنیو په آرشیف کې د دغه دلایل پراته دي چې د دوی د خپل هغه لوړ ټیټپوړي جنګیالیو د بغاوت د مخنیوي لپاره اوس مهال لپاره د مکاتب بند کړي. دا د دوی وینا ده. نو دا په دې معنا چې په ټولو مراحل په مسایلو کې همدغسې خپل خلک په درواغو جنګولي دي، خلک غولولي دي، او د پردیو د اهدافو لپاره اوس چې څه ډول دوی واکمني کوي، د نجونو د مکاتبو دروازې بندې، د میرمنو د کار مخنیوی سوی دی، د نارینهوو په جامه کې، د هغو په کړو وړو کې، د هغو د کاري محیط کې، د سخته مداخله ده په دولت کې، یا د دولت وایي د طالب نه پرته بل هر هغه څوک چې په طالبي فکر نه وي هغه د کار اجازه نه لري. د نړۍ سره د کومې اړیکې چې دي په خپل دلیل باندې ولاړ دي، هیڅ ډول انعطاف نشي. د نړیوالو ترهګرو سره د دې اړیکې ډېر ښکاره دي. الزاویری ورل کیږي، د خپل د پاکستان او د ټي ټي پی ترمنځ دیمند ګلی ټوپ کوي. د دې
آزاد صاحب کله په د بشري مرستو باندې تم شو، اوس څه کول پکار دي چې افغانستان ته بشري مرستې راجلب شي؟ ځکه دا غوښونه موجود دي، اړتیا ډېره ده.
دغه کرنې چې دي، دغه کرنې همدې ته راځم، دا د دې لامل سوي دي چې د یو د نړۍ ترمنځ فاصله ایجاد کړي. کله چې فاصله ایجاد کیږي، طبیعي خبره ده چې د نړیوالې ادارې، دغه مرستندوی ادارې چې دي، دا ټولې نړیوالې ادارې دي، او دغه نړیوالې ادارې بیا شکره طالبان د دې سره دغه ډول فاصله ایجادوي، او خلکو باندې، خپلو خلکو باندې په دغه ډول ظلم او جبر کوي. دغه مخکې موارد چې ما یاد کړل، دې تر اصله دا مهم مواد دي، او دا د دې باعث شوي دي چې بیا به همدغه مرستندوی ادارې لکه اوس چې دوی خپلو فعالیتونو باندې له سره غور کوي. تر دې وړاندې هم د ملګرو ملتونو څو ایجنسیو څو واره دا وویل، کله چې د ملګرو ملتونو ښځینه کارمندانې پیرو باندې بندیز ولګېدی، نو هغو څو واره ول چې دوی خپل فعالیت باندې له سره غور کوي، او یا به له هېواده د باندې له کوم بل هېواده د همسایه هېواده باندې فعالیت وکړي. چې تر اوسه پورې ما خبره لا دقیقه سوې نه ده چې دوی د خپل فعالیت په مغه شکل چې دوی تر اوسه ادامه ورکوي که به خپل فعالیت یا ځنډوي یا به کموي. نو لهذا دغه د طالبانو کړو وړو ته په کتار، د دې حکومتولۍ ته په کتو، د نړیوالو مرستندویو ادارو کارمندانو ته کوم تهدیدونه چې مخ دي، یو ته په کتو، او همدارنګه د نړیوالو د سیګار راپور له مخې، کله هم چې د جمهوریت د نظام په هکله باندې راپورونه خپاره کړي دي، نو طالبانو ډېر هرکلی کړلی. نو دې په وړاندې چې کوم راپورونه خپاره شوي دي، تازه په تازه سیګار راپور دا وایي چې بشری مرستې یا بشری ناورین د مخنیوي لپاره چې کومې نقدي کڅوړې افغانستان ته ځي، په ځانګړې توګه څلوېښت میلیونه کڅوړې، اوونیزي کڅوړې چې افغانستان ته ځي، او د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان بانک ته دا پیسې ځي، نو تر ډېره بریده دا د طالبانو تر واک لاندې ویشل کېږي یا استعمالېږي، چې ډېره برخه یې بېرته طالبانو ته ځي. دا سیګار راپور دی. دغه راپورونه د دې باعث شوي دي، او د دې باعث کېږي چې په راتلونکي کې هم د بشري مرستو افغانستان ته، البته د بشري مرستو هغه کومه لړۍ چې روانه ده، هغه به اغېزمنه شي، یا په منفي اغېز وکړي، او خلک به بدبختانه که اوس نوي شونونه دي، دا شمېر د خدای نه کوي، لیکن وضعیت ته په کتو هغه تحقیقي بحث که وکړو او مشاهداتي بحث که وکړو، د تېرو دوو کلونو د طالبانو کړنو ته په کتو، دا ویره خورا ډېره ده چې دغه دا مرستې به خورا ډېرې شاغسي منفي تاثیر پر وکړي، او خلک به د خلکو شمېر به د لوږې سره چې کوم خلک لاسته کړیوان دي، د هغو شمېر کې به خورا ډېر اضافه وانه
کور ودان. آزاد صاحب، د بحث د پای شېبو ته نږدې شوي، راځي چې بحث سره راټول کړو. سیدي صاحب، له تاسو به اول واورو چې څه کول په کار دي اوس. خو دغه ستونزې ستا په افغانستان کې اړتیا هم ډیره ده، لکه څنګه چې ما مخکې ویل، څه باندې 9 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا لري. په دې کې فکر کوم 14 میلیونه داسې دي چې بشري اړتیا د اندېښنې وړ ده یا هم په بیړني حالت کې ده. دغه اندېښنې پرله پسې ښودل کېږي که څه هم طالبان بیا دغه شمېرې تر ډېره نه مني او وایي چې بشري وضعیت دومره چې نړیوالې ادارې یا ملګري ملتونه یادوي وایي ترنګله یا خرابه نه ده. څه وشي چې همدې شرایطو ته په کتو د نړیوالو مرستې را جلب سي، طالبان کومې تګلارې اختیار کړي چې نړیوال افغانستان سره خپلې مرستې کمې نه کړي؟ ځکه ډبلیو ایف پی تازه ویلي چې 300,000 کسانو ته مرستې درولې دي، هغه کسان چې په میاشتنی ډول مرستې ترلاسه کولې، او وایي چې که مرسته ورسره ونسي د کال تر اخره به ممکن همدې شمېر نورو کسانو ته هم مرستې ودروي، یعنی مرستې په کمېدو دي. څه وشي چې بیرته مرستې را جلب سي او د افغانانو لاسنیوی وسي؟
د مرستو کمېدل ثابت خبر ده چې د پاسه $1 میلیارډ چې باید د مجموعی نه نور هم شوی $1 میلیارډ کمېږي، چې د هغه په نتیجه کې هم دا رقم چې تاسو ویلي دومره خلکو ته به مرسته ونشي رسېدلی. خبره دا ده چې هم د ټولنې په سطحه علما مخکښان د خپل رسالت د ادا دپاره باید کار وکړي او دا هغه پرڅنګ کې حاکمیت باید خپل رسالت ادا کړي. څنګه چې یو خلکو ته باید دروغ وویل شي، دروغ ولې؟ کله چې مجاهد نه پښتنه کیږي هغه د فعال د مدني ټولنې وایي چې د مکتب مکاتب خلاص کړي، په لیاز د خدای مکاتب خلاص کړي، هغه ورته سر خوري او وایي چې موږ باید منبر د حکومت نه جدا نکو، منګه حکومت باید د منبر سره په تفاهم، یعنی په اصل کې چې نور منطق نه لري موافق دي. دی هم چې یو شمیرې چې تعلیم په مقابل کې درېدل، د پوهې په مقابل کې درېدل، یو سلسله تخلفات په مقابل کې درېدل، خو په ځای دي خو منبر ته باید خناف وکړي. یعنی دوی سره د اسلام هغه برحق بودن او غیر برحق بودن مطرح نه دی. دوی ته څنګه د حکومت ادامه مطرح ده چې یو سلسله چې په اصطلاح د دوی جنګیالي د دوی نه والوړي. په دې خاطر باندې دروغ نه ویل په کار دي، ملت غولول نه دي په کار. جبروتونه تیر شوي دي، دا جبروت په هم تیر شي، د حق دپاره کار کول په کار دي. او طالب یو شمېر مشران چې په حقایقو باندې پوهېږي او د دې لحه پورې هغه منطق چې ورسره ویل شوی دی بیا توقف کړی. خو موږ هم دي خو مخالف ناست یو، چې مخالف ناست یو مسؤول خو اسي زمام
کور ودان. سیدي صاحب مننه او سلامت اوسئ. آزاد صاحب ستاسو د پای خبرې هم اورو. څه وشي چې افغانستان ته مرستې را جلب سي؟ د طالبانو تګلارو ته په کتو څه کول په کار دي پلان وخت؟
د بشري ناورین د مخنیوي لپاره د بشري مرستو لړۍ باید په هیڅ عنوان ونه درېږي. له بده مرغه افغانان تر بل هر وخت په ډېر بد حالات کې دي. یعنې په تیرو 50 کلونو کې افغانانو ښه ورځ نه درېدلې، لکن کوم بشري ناورین چې اوس افغانانو سره مخ دي د دې ساری په تیر کې نه لیدل کېږي. نو د بشري مرستې باید نه یوازې شي دامه عمومي، بلکې اضافه شي. او د دې لپاره چې څه پکار دی د افغانانو هغه دای شي کولای چې په نورو هیوادونو کې ووسی یا په ځانګړي توګه په غار کې ووسی، ته همدغه ادارو سره چې نړیواله مرستندوی ادارې دي او بیا د بیلابیل هیوادونو څخه د مرستې راټولوي او افغانستان ته د افغانستان د خلکو د ستونزو د حل لپاره دا مرستې رسوي. د دې سره باید خبرې وشي په متواتر ډول او داسې یو میکانیزم رامنځته کړي هم دا خلک چې په مستقیم ډول وتوانېږي چې هلته مرستې ورسوي. دوم بحث دا دی چې په خپل هغه کسان چې هغه به وځل کسان یا ټول افغانان به وځل دي، هغه حالت داسې و زمينه مساعده کې چې په خپل سیمو کې یو ډول حد اقل هغه نسبی امنیت د خلکو لپاره رامنځته کوي. دلته به ستاره چې ټول بحث به د طالب تور کوي، تر څو پرې چې طالب په واکمنۍ کې طالب کې بدلون رامنځته کوي، هغه یوازې د بشري مرستو بحث نه دی. کله چې په سیاسي لحاظ طالبان په ځان کې تغیر نه ولي، د نړۍ داخلي مشروعیت ترلاسه نه کوي، د نړۍ سره د نړۍ په شکل باندې رفتار ونه کی، نو دغه ستونزو حل ستونزمن نه ناممکن ښکاري. نو د ټولو هغه بحث د ټولو بحث نه چور دی چې طالب باید تغییر ومومي. طالب کې تغییر راځي نو تر هغه پورې به په دغه مسایلو کې د پام وړ تغییرات ونه لیدل شي، بدبختانه.
ډیره ډیره مننه. سلامت اوسئ اوریدونکو. د ازادي راډیو اونیز بحث همدلته پای ته رسیږي. یو ځل بیا له خپلو میلمنو د سیاسي چارو له شنونکي او لیکوال صلاح الدین سیدی او د باور غورځنګ له مشر او د امریکا د ویسکانسن پوهنتون استاد نجیب الله آزاد نه ډیره مننه.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو .com ته ورشئ.